द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 9 نیټه ده وخت چې بیره په پاکستان کې د ماسخوتن 8 بجې افغانستان کې شپې دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شپې دی وایس اف امریکا ډیبر ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه رحمان بنره
هر کله وایو اول تاسو ته بلاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان د قبایلی سیمو څخه د قومي سملي غړو د لکه کړې د کچري د مې په لومړۍ اونۍ کې په فاټا کې ايني اصلاحات منظور نشول نو دوی به د احتجاج په توګه اسلام آباد ښار وتړي
د سیاسي پټونو په موږ د تاون غړو چې کده ټیبل شول نو په دې پاسې دوه کې زموږ سره مرګرتي او کې
د پاکستان بلوچستان ایالت کې د پرایمری سکول یو استاد د دریم جماعت طالب علم په وهلو او ټکبلو وچلې دي افاته د خبر پښتونخوا مردان کې یو شپک کلنی ماشوم سره جنسي زور زیاته شوه دي د ماشوم پلار وای
دا چې څوک یې کتب دی راولو دې ته دې ته پوس کتر نه کړ د څنګه ماشوم سکول ته نشیټلې مدرسو ته نشیټلې
او د امریکای د صدر ډونالد ټرمپ د صدارت د مودې سل ورځې پوره کېدو روستو امریکایي مطبوعاتو ویلي دي دا موده په ښه او بد دواړو کې تیره شوه خو صدر ډونالد ټرمپ وایي کامیابی یې ترلاسه کړې
او زوږ شي د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د قبایلی سیمو څخه د قومي سملي غړو د لکه کړې د کچري د مې په لومړۍ اونۍ کې په فاټا کې ايني اصلاحات منظور نشول نو دوی به د احتجاج په توګه اسلام آباد وتړي د قومي سملي غړي شاه جی ګل په سرخار اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل حکومت د قومي سملي څخه د فاټا په اصلاحاتو منظورولو کې د دوی د زغم امتحان اخلي په اسلام آباد کې د ډیوا خبر اعلان وای د فاټا دولس د قبایلی سملي غړي په خبري غونډه کې شریک وو تیر کال د پاکستان د وزیر اعظم د باندینو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د وزیر اعظم په وینا په فاټا کې د معلوماتو او تحقیق وروسته وړاندیز کړی وو چې په فاټا کې د فرنګي د راج د وخت تور قانون افشار ختم کړی شي او هلته د پاکستان عدالتي نظام وغځول شي د سرتاج عزیز په وړاندیزونو کې هلته د بلدیاتي انتخاباتو او سیمه په پښتونخوا صوبه کې د یو ځای کولو نه علاوه ګڼ نور اصلاحاتي وړاندیزونه هم شامل وو د فاټا څخه د قبایلی سملي غړي غوښتنه کوي چې په دغه وړاندیزونو دې زر تر زره عمل وشي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځ او حکومت ترمنځ د اعلی کچې یوې غونډې د نننه معلومات میډیا ته ښکاره کول په سر د خارجه چارو لپاره صلاحکار طارق فاطمی د خپل څوکۍ نه لري کړی دی د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي دغه ګام یې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې تیر کال خپور شوی یو ریپورت د پلټنو لپاره جوړ شوی کمیټې په سفارش پورته کړی دی خو د پوځ بیان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر باندې په یو پیغام کې د وزیر اعظم نوټیفیکیشن رد کړی او ویلي دا د پلټنو لپاره جوړ شوی کمیټې د سفارشونو مطابق نه دی د پاکستان حکومت د تیر کال نومبر میاشت کې د ډان ورځپاڼه کې خپور شوی بیان د پلټنو لپاره یو کمیټې جوړه کړې وه په دغه ریپورت کې د حکومت او پوځ د علاقه چې په غونډه کې د هیواد دننه د غیر قانوني ډلو په مسله د بحث حال ښکاره کړل شوی د وزیر اعظم دفتر اول د ورځپاڼې ریپورت رد کړو خو د پوځ د دباو وروسته یې د دې د پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړې وه او هم دغه ریپورت له کبله د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید د خپلې څوکۍ نه لری کړل شوی
د پاکستان د پارلیمان 15 کسیز وفد د خالی پورس کابل تر رسیدلې ده مطبوعات وایي د وفد غړي بعد افغان صدر اشرف غنی په ګډون د نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره لیدنو کې د دوړو هیوادونو په اړیکو خبرې ترې وکړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غړي پولي په سر په دیورستیو کې سخت تاوتریخواله پیدا شوې ده کابل په اسلام آباد تورونه لګوي چې طالبان په افغانستان کې د جګړې دوام او ناامنۍ ته لمسوي خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي افغانستان سره د ګاونډیتوب خي اړیکې غواړي دوا میشل پاٹے مرکزی سکتر میا ابتخار حسین کابل ته د پاکستانی وفد سفر یو خه ګام بللې خو وای دغه سی سفرونه او لیدنې باید د دوړو هیوادونو په پالیسیو کې د غوره بدلون سبب جوړ شي
د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې یو شپږ کلن ماشوم د جنسي زور زیاتی ښکار شوی ده د سیمینار رسیدلی رپورټونه وایي چې دغه ماشوم مدرسې ته روانه وه چې دویش کلن هلک د دې سره په زور جنسي زور زیاتی وکړ په خبر پختونخوا کې د ماشومان د تحفظ لپاره کارکونکو اداره ساحل وای چې په کال 2014 کې د 2021 داسې پیښې رپورټ شوې دي چې په کې د ماشومان سره په جنسي توګه زور زیاتې شوې دي. اخواته د بلوچستان صوبې نصیر آباد ضلع کې د پرایمري سکول یو استاد د دریم جماعت یو طالب علم په وهلو او ټکولو وژلی دی. د نصیر آباد چابیک کلي کې 10 کلن امان الله سولنګي په یو غلطۍ سره په یو غلطۍ باندې خپل استاد وهلو، وروسته دې هسپتال ته ورسولی شو چې هلته یې سا ورکړله. رپورټ پی د کوټه نه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
لس کلن امان الله سولنګي د ګورمنټ پرایمري سکول د ضلع نصیر آباد د شابیک د کلي اوسیدونکی و. د ده کورنۍ ادا کوي چې د ده د مرګ سبب د سکول د استاد له سبب زخه دی. د ده اکا غلام نبی وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل
تیسی ته جماعت کا طالب علم تھا تو یہ سکول گیا ہوا تھا تو وہاں پیپر میں کچھ بھی مسٹیک ہو گئی تو استاد نے غصے میں پھر اس کے سر پہ ڈنڈا مارا تو اس میں اس کی حالت غیر ہو گئی. ہم نے وہاں سے اس کو اٹھایا پرائیویٹ گاڑی میں، لاڑکانہ منتقل کر رہے تھے، رستے میں وہ دم توڑ گئے.
د دریم ټولګي لوستونکي یو سکول ته تللی وو، په پرچه کې څه تېروتنه یا غلطي ځینې سوې وه. استاد په خشم کې دی په سر پر ډنډه باندې وهلی وو، وضع یې خراب وله چې بیا موږ په شخصي ګاډۍ کې لاړکانې ته انتقال کوي، خو په لاره باندې سا ورکړله. ډاکټران وایي چې د دریم جماعت لوستونکي د امان الله سولنګي پر بدن باندې د تشدد کاري ټپونه موجود دي. دی له یو غریبي کورنۍ سره اړیکې لري. د دعکا غلام نبی وی چې اوس هم پر دوی باندې فشار اچول کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
افغان چارواکي وایي د ننګرهار په چین سیمه کې د داعش په ضد تازه عملیاتو کې دغه تندروډلې 40 شکمنه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. ا چین د سخت دریزه وسلوالې ډلې ستر مرکز ګڼل کیږي. په دغه ولسوالۍ کې افغان او ائتلافي ځواکونو د 1300 ورځو راهیسې ګډ عملیات پیل کړي دي. د جمعې پر ورځ د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پخلی کړی وو چې د چین په دغه عملیاتو کې د افغانستان لپاره د داعش مشر عبدالحسیب وژلی دی. په دغه عملیاتو کې دوه امریکایي پوځیانو هم وجل کې دوه خبر راغله.
د عیسایانو مذهبي مشر په فرانسیس مصر ته د خپل سفر په دویم ورځ قاهره کې د لوب په یو غټ میدان کې د عیسایانو په مذهبي عبادت کې برخه اخستې چې ورته په زرګونو خلک راغلي. د مصر په 2.5 میلیونه آبادی کې 10 میلیونه آبادی د عیسایانو ده، خو په منځني ختیځ کې د عیسایانو شمیره په کمیدو ده. په شام او عراق کې داعش تندروډلې په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر عیسایان د خپلو سیمو نه وستلي دي. پوپ فرانسیس په داسې وخت د مصر سفر کوي چې په دغه هیواد کې د کاپټیک عیسایي اقلیتي ډله د تنلارو د تشدد سره مخ ده. د دې وړاندې روانه میاشت په 3 چرچونو باندې شوو حملو کې د 30 نه زیات خلک وژلی شوي وو چې زمواري یې داعش تندروډلې په خپل سر اخیستی وه.
وایټ هاوس ویلی دی چې د شمالي کوریا د تازه ناکامه میزایلي ازموینې څخه صدر ډونالډ ټرمپ خبر کړی شوی دی. صدر ډونالډ ټرمپ په خپل یو ټویټ کې وویل چې شمالي کوریا د چین د خواهشاتو انتهایي قابل احترام صدر سپکاوی کړی دی. هرچند که دغه ازموینه ناکامه شوه ډیره بده خبره ده. د جنوبي کوریا یون هاف خبری ادارې خبر ورکړی وو چې د خالی یا شنبه په ورځ سهار وختي شمالي کوریا د اټمي میزایل ازموینه کړې وه.
د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د واک ترلاسه کولو 10 ورځې پوره شوې دي. ډونالډ ټرمپ نن قام ته په هفتهواره بنا کې ویلي په اولنو 10 ورځو کې یو شمېر کامیابۍ ترلاسه کړې او هیواد ته یې ګڼ شمېر روزګارونه هم راوړي دي. ډونالډ ټرمپ په انتخابي کمپین کې کړو یو شمېر ژمنو کې تر اوسه زیاتره نه دي پوره کړي. د واک ترلاسه کول وروسته ډونالډ ټرمپ په یو صدارتي حکم کې د شپږ مسلمان اکثریتي ملکونو نه امریکې ته راتلونکو خلکو باندې عارضي بندیز لګولو چې وروسته یو شمېر وفاقي ججانو د نوموړي صدارتي حکم د عملي کولو نه ودرولو.
د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د وسلې ساتونکو ته په اټلانټا کې د جمعې پر ورځ ویلي چې د دوی څخه د وسلې ساتلو د حق اخستو کوششونه ناکامه شوي دي. صدر د وسلې ساتونکو قومي تنظیم نېشنل رایفل اسوسییشن لزر غړو ته په خپل خطاب کې وویل چې د دویم ترمیم لاندې دوی ته د وسلې ساتلو حق شته دی. دې تنظیم ته په 1983 کې صدر ډونالډ ریګن هم وینا کړې وه. په امریکا کې د ډیموکریټ ګوند کاندیدانو او غړو وینا ده چې په امریکا کې د خلکو ته د وسلې ساتلو حق نه ورکول کیږي، ځکه چې هم د دغه وسلې په وجه باندې په ګڼ شمېر سیمو کې خلک وژل شوی دی او دا حق ته واغستل شي. خو د ریپبلیکن ګوند صدر ډونالډ ټرمپ وایي هر امریکایي ته حق حاصل دی چې هغه د ځان سره د تحفظ لپاره وسله وساتي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو زاته خبری خبرونه دا تاسو د واشنگتن ډی سی څخه نیخ پنی غوړی. دا خبری خبرونه تاسو په فیسبوک وی او ای ډیوا هم ورده شي. که تاسو فیسبوک نشه ورده ریډیو کې سم مسلې وی پلارې نو خپل موبایل کم چې نن سبا سمارټ موبایلونه دي لکه اپلیکیشن یا اپ چې پکې موږ ډاون کته کول شو په دې کې ډیوا ریډیو ولټوي. چې دا ډیوا ریډیو ولټوي نو تاسو پکې بیا دا په خپل موبایل مو ورده شي. قدرمن اوردونکو زموږ ویب سټ دی www.divaradio.com. راځي چې اوس د نورو د خبرونو یا تفصیلی رپورټونو حال لرته درکو. پدې کې یو شمېر رپورټونه د پاکستان څخه درکو، د کابل څخه رپورټ لرو، د نړۍ حال بدرکو، د امریکې د سر سلورې پوره شوې. پدې به رپورټ درته وړاندې کوو. خو تر ټولو د مخزو اسلام آباد ته چرته چې د فاټا قبایلي سیمې نه منتخب شوې قومي سملې غړي وای کچري د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به په احتجاج باندې لاس پورې کړي. غوښتنې څه دي؟ فاټا کې آئیني اصلاحات. خبر راکوي رابیا پیر.
د قبایلی سیمو پارلیماني غړو د حکومت څخه د فاټا اصلاحاتو بل د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې د منځوري لپاره د وړاندې کولو غوښتنه کړې او د ډکه اور کړې چې کچري د راتلونکي میاشتې تر 15 نیټې پورې د اصلاحاتو د غبل وړاندې نسو نو خپل حق ترلاسه کولو لپاره به د مې پشپشه منیټه آل پارټیز کانفرنس رابلی او هم د غمیاشتې پشله منیټه به اسلام آباد کې احتجاجي ناشته پیل کړي. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه حکومت لاړه جوړ کړل سوی کمیټي وړاندیزونه روان کال د مارچ په 2 منیټه په کابینه کې د منځوري ورسته تر اوسه د غبل قومي اسمبلی ته نه دی وړاندې سوی. چلوچی په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې د لارې قبایلی پارلیماني غړو د حکومت څخه د فاټا اصلاحاتو بل د منځوري لپاره د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې زر تر زر وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د خبري غونډه چې د قبایلی سیمو سره تعلق لري کې پارلیماني غړو د حاجی شاجی ګل په مشرۍ کې وکړه. پکې آزاد او د مختلف سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو قبایلی پارلیماني غړو کډون وکړو. د خبري غونډې ورسته د ډیوا ریډیو سر خبرو کې حاجی شاجی ګل وویل چې پر حکومت د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کولو په اړه فشار اچول لپاره د مې پښپژمه نیټه د ټولو سیاسي ډلو کانفرنس را بللې دي.
د سیاسي پټونو موږ د تاون غوړو چې کده ټیبل شو نو په دې پاسې دوه کې زموږ سره مرګرتي او کی او کچړتا دا آئینی امندمنت حکومت ټیبل نکړل نو په شلم مې باندې به موږ اسلام آباد ته صرف قبایل نه پښتانا او ټول پاکستانیان راځو چې موږ قبایلو ته حق نه ملويږي. نو زموږ دا لایمل دی چې دا کم بجټ پاسې حکومت بجټ پاسې وی پیسې ملي کې چې هاوس منه چلےږي او د پاپنور پاکستانیانو لپاره دا بجټ ٹرمپ پاس نشی زکا چې سمرا حق په دې ملک کې د لاهور او د اسلام آباد او د کراچي خلکو د دومره پکې زموږ دي او موږ ته د حق نشی راکولې.
قبایلی غړي ساجد حسین توري وای چې قبایلی سیمو ته حقونو ورکول کې حکومت غیر سنجیده دي.
موږ غواړو چې تاسو ریپورت پېښ کړئ نه پدې باندې عمل وکا نه دی و چې موږ سره وادم دا شی وي خو بار بار دکی کیږي چې موږ 5 مې کې دا ټیبل کوو ټیبل نشی نه پدې کې موږ سره مطلب ټول سمرا ANP دے پی 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 دے پی ٹی آئی دے او دا سے مطلب ہے شیرپاو دے دا سے جماعت اسلامی والا دے ٹولو پارٹیاں نوں سرا مشران وعدہ کر دے صدا بس صرف تاسو نہ راجو من بٹول دا سرا راجو اسلام آباد
دا حکومتی دلی مسلم لیگ نون سرا تعلق لروں کے قبائلی پارلیمان غڑی غالب خان دیوا ریڈو تے وویل چ دا بل پارلیمان تھا نوڑان دے قبول سرگندوی چ حکومتی مشران دا معاملہ مخبوڑان دی پیول نہ غواڑی
ریفارمز پہ حوالے سرا ز فل فلیج فاٹا سرا او دے فاٹا دے فیوچر دے پارا چ فاٹا سرا چوک ظلم کئی چوک زیاتائی کئی آدے مادش مندے او دے فاٹا سرا چ چوک مینا محبت کئی آدے ماورور دے آدے مامل گرے دے
سرگند دی وی چ دے بہرانو چارو سلاکار سرتاج عزیز پ مشری کی دے فاٹا اصلاحاتو کمیٹی قبائلی سیمی پ خیبر پشتونخوا کی دے زم قبولو دے ایف سی آر پر زیر رواج ایکٹ پر اوستو عدالتی نظام تر قبائلی سیمو پوری پراخ ولو او بیکوره قبایلی خلک خپل کورونو ته د رواني میاشتې یعنی اپریل تر دې شمینېټې پورې لیږلو وړاندیزونه کړي وو. د دغه وړاندیزونو لاندې قبایلي سیمو ته به په وفاقي بجټ کې 3% او د دې نه علاوه پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام لاندې 20 ارب روپۍ ورکول کېږي. خو پر دغه اصلاحاتو د حکومت اتحادي ډلو جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سخت تحفظات څرګند کړي وو او د روان کال د مارچ په 2 نیټه د کابینې څخه د منظوري وروسته تر اوسه پورې دغه بل قومي اسمبلی ته نه وړاندیز کړی سوی. قبایلي مشران تور لګوي چې د دغه ډلو د فشار او تجویز کړی سوي فنډونه قبایلي سیمو ته د ورکولو پر ځای د حکومت لاړه خپل الیکشن کمپاین کې استعمالول لپاره حکومت غواړي چې دغه معامله د ځنډ ښکار کړی سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او زو د خبر پښتونخوا حکومتي غړي وای چې د فاټا اصلاحاتو په اړه ورسره وفاق کومه سلا مشوره نه ده کړې. دا په داسې حال چې د قبایلي سیمو پارلماني غړي په احتجاج دي چې تر اوسه پورې ولې مرکزی حکومت د قبایلي سیمو اصلاحات نه دي نافذ کړي. په دې حق باندې یو رپورټ د پیښور نه د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت غړي وایي وفاقي حکومت ورسره د پاټا اصلاحاتو باندې هیڅ قسمه مشاورت نه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان مشتاق غني وایي پاټا په خیبر پختونخوا کې شاملېږي خو وفاقي حکومت دوی سره په دغه لړ کې هیڅ قسمه همکاري نه ده کړې. مشتاق غني وایي صوبایي حکومت د اصلاحاتو کمیټې ته خپل سفارشات هم ورکړي او دوی غواړي چې په سمدستي توګه پاټا خیبر پختونخوا کې شامل شي. صوبایي حکومت ته د ټول اختیارات ورکړل شي چې دوی خپل ادارې مضبوطی کړي. کال 2013 انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی سیټونه ورکړل شي او په دغه ټول عمل کې د گورنر اختیارات هم ختم کړي شي او د نورو صوبې په شان د پاټا هم د وزیر اعلی د اختیار لاندې راوستل شي.
لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنانے جا رہے ہیں اور ہمیں بالکل ہمارے ساتھ ان کی کوئی خاص کوآرڈینیشن نہیں ہے. بہت سے سوالیہ نشانات ہیں اس کے اوپر اور ان کو یہ چاہیے کہ صوبائی حکومت کے ساتھ، صوبائی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کے اس سارے معاملے کو ریوزٹ کریں.
دی وای دا گورنر او وزیر اعلیٰ اختیارات نخ کر کے دو سرا ڈیری پیچیدگی پیدا شوی باید چی حکومت دغه مسلو تا بیا کتنو کی. د پاکستان وفاقي کابینې د مارچ اولنۍ هفته کې د پاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه او وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي وخت راغلی چې د قبایلي ولس محرومیانې ختم کړي شي. خو خوشا 2 میاشتې تیرېدو وروسته هم د اصلاحاتو په لور څه قسمه پرمختګ نه دی شوی. وکیل اجاز مومند وایي تر څو چې د گورنر او وزیر اعلی اختیارات نوي واضح کړي شوي نو اصلاحات به ګټې ونه لري.
گورنر لوم اختیارات ورکے فاٹا 68 اس دیے ام پر قرار ساتھی ایکٹیو ساتھی او دا فیڈریشن زور او لا سکم دے دا گورنر 68 پر زور مانی فاٹا کی ورغزین او دا سے بالکل نشی کی دلے دیکھے بفل اختیارات صوبیت ملاوی گی وزری اعلیٰ تا ایڈمنسٹریشن کبا ملاوی گی او دا ریفارم زر تر زرہ قومی اسمبلی تا مفقول پکار دی.
د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا په نومبر کال 2015 کې د اصلاحاتو لپاره 5 کسیزه اصلاحاتي کمیټه جوړه شوې وه چې خپل سفارشات یې جمع کړي او سینټ او قومي اسمبلی کې پرې بحث هم مکمل شوی او په لوی کچ د سیاسي ګوندونو ملاتړ هم ورته حاصل دی. خو ماهرین وایي چې د اصلاحاتو عملي کېدو کې لا اوس هم عیني او انتظامي خنډان موجود دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
د ډیوا ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران، سیاسي مشران او سیډون کی په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنې کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماښام 5 منټه د پاسه 9 بجې.
کوربا بهروز خان.
دا ډیوا ریډیو دی او تاسو د واشنگټن ډی سی نه اورئ. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د تاوتریخوالي خبرونه د یوه مدیر راځي روان دي. خو اوس څلونکو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي کمیدو امکانات سوا کېدای شي چې په وروستیو کې د پوځي چارواکو یو پلاوی کابل ته ورغی. اوس د حکومتي پارلماني غړو پلاوی په کابل کې دی. کابل کې دا چارواکي حکومتي غړي د چا سره ویني او په دې کې څه خبرې کیږي؟ حال را کوي په کابل کې د ډیوه خبریال حکمل روان.
د پاکستان د قومي اسمبلی مشر په مشرۍ باندې 15 کسیزه آیت کابل ته رسیدلی دی. په دغه دغه 15 کسیزه آیت مشري د پاکستان د اسمبلی مشر صدیق ایاز. په دې کې غیر دولتي او دولتي سازمانونو مشران پکې شامل دي. کابل ته رسیدلی دی او ویل شوی دی چې د کابل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ولسمشر ترڅنګ د دولت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او همدې سره د پارلمان مشر عبدالرؤف ابراهیمی او د پارلمان له بعضو غړو سره ویل شوی دی چې کته لیده کته ترسره کړي. دغه لیده کته به د پاکستان او افغانستان وروستیو حالاتو باندې وي چې دغه کوم حالات چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچن شوی دی. کوښښونه د دغه آیت به دغه وي چې د پاکستان او افغانستان دغه وروستي حالات سم کړي او د کوم حالات چې په ډیورن کر
حکمل تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د کابل د چارواکو لخوانه په رسمي توګه مطبوعاتو سره خبرې شوې په دې حق لا
بنیرای صاحب تر اوسه پورې د رپورټونو له مخې ویل شوی دی چې د پاکستان 15 کسیزه آیت چې کابل ته رسیدلی دی د بعضو چارواکو سره یې خبرې کړي دي. لیده کته تر سره شوی دی خو تر اوسه پورې د دولت له طرفه یا د پارلمان د غړو له طرفه دا په رسمي توګه نه دی تایید شوی چې د پاکستان 15 کسیزه آیت د چا چا تر اوسه پورې په افغانستان کې لیده کته تر سره کړي دي.
افغانستان کې مطبوعات په دې حق له سوایي چې دا د افغانستان د صدر یا ولسمشر اشرف غنی په بلنه د کابل سفر دی کنه دا د دې سفر بل مقاصد دي؟ دا سه کوم مدبات او سویلی تر اوسه
بلې بني رئیس صاحب او داغه ویل شوی دی چې په پاکستان 15 کسیزه آیت چې کابل ته راتلو وړاندې دی افغان ولسمشر اشرف غنی له طرفه دوی ته بلنه ورکړل شوی و. دی افغان ولسمشر په بلنه کابل ته راغلی دی او دلته په کابل کې شخصي میډیا او شخصي تلویزیونونو باندې دی 15 کسیزه آیت له لوري ویل کیږي چې دا یو ډیر ښه ګام دی چې افغانستان ته د پاکستان 15 کسیزه آیت راغلی دی او دا به د پاکستان او افغانستان سیاسي چارواکو دولتي چارواکو ترمنځ راشه درشه سره زیاته کې چې په دې وروستیو کې تر وروستۍ حد پورې رسیدلی دا او دغه تګ راتګ تر ممکنه حد پورې نه ده شوی.
حکمل روان په دې حق لا چې کله د سرکاري مطبوعاتو یا چارواکو لخوا رسمن بیانونه ورکړل شي موږ به د خپل اردوونکو لپاره یو بیا تاسو درځو. تر اوسه پورې ډیره مننه.
کور ودان بنه رئیس مننه.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د زمونږ د یو ساته خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه نیخ منې غبانې اوري او زو د خبر پښتونخوا سرخار په خبر سره نږدې پندو سړک باندې د افغان طالبانو استاد مولوی داود وجل شبې د دې پلا دایشتون وړلې په خپل سر اخستره. په پاکستان کې اوس سړنکاران دا پوښتنه راپورته کوي چې څنګه پاکستان یو خواته د داعش ته موجود غینې انکار کوي بل خواته د داسې پیښو پله هم په سر اخلي او دا هم اوس پوښتنه راپورته کیږي چې په راتلونکو ورځو کې دا یری د دې سره نورې زیاتې شوې دي چې د پاکستان ځینې سیمې د داعش او د افغان یا د طالبانو ترمنځ د جګړې لپاره یو میدان جوړیږي. ریپورت پی د پیښور د ریډیو خبريال مدثر شارکوي.
د خبرونو تر مخه پیښور سره خوا کې پندو سړک باندې د افغان طالبانو استاد مولوی داود خپل گاډي کې سره د ډرایور روانو چې ډزې پیوښوي او نوموړي سره د ډرایور په ځای ساور کړ او یو بل تن جوړل شو. دغه پیښې زمواري آیسس یا داعش سخت دریځ ډلې ټولنیزو رابطو پانه ټوئیټر باندې قبول کړی دا او د وجل شوی نوم نه دی خودلې خو صرف دومره ویل دي چې پیښور کې دغه کار دی کړی دی او په دې حق لچ ډیو رادیو د وتلي خبريال مشتاق یوسف زین پوښتنه وکړه چې آیا داعش اوس دلته دومره توان لري چې څوک په هدف کې، نو هغه وایي دا پوښتنه د ټولو لپاره مهمه ده.
دا مهم سوال د پاکستان لپاره هم دی او دا د افغان طالبان لپاره هم دی، ځکه چې افغان طالبان دا خبره مني چې مولوی داود د هغه یو اهم مشر او هغه ډېر فعال او هغه دوی د پاکستان لپاره خپل یو نماینده ټاکلی و. افغان طالبان هم دا وایي چې د دوی ذاتی شخصي دشمنی هم نه وه، او چونکې دی د لوګر دی په لوګر کې داعش ولیکي چې فعال دی، هلته کې طالبان او داعش ترمنځ جګړه شوې دي.
یاد دی وی سو ورځې وړاندې هم دغه ځای کې د مولوي داود یو بل نږدې ملګری هم وژل شوی دی، خو دغه پیښې ذمواري کومې ډلې تر دې وخته په سر نه داغستې. دغه رستیر کال د افغانستان مشرقي صوبې ننګرهار لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ګورنر مولوي میر احمد ګل هاشمي، او 2015 کې د طالبانو د واکمنۍ په وخت پخوانی وزیر مولوي عبدالرقیب هم پیښور کې وژل شوی دی. خو مشتاق یوسفزی وایي که د افغانستان جنگیالو ډلو دلته یو بل په هدف کول پیل کړل، نو دا به نوې شخړې پیدا کړي.
دا واقعا داعش کړی وي او دلته کې په دې خبره باندې نو دوه خبرې ښکاره کیږي. یو دا چې داعش دلته خپلې پنجې مضبوطې کړي دي، او بل دا چې کوم په افغانستان کې د داعش او د افغان طالبانو ترمنځ کوم تاوتریخوالی و، نو که دا پاکستان ته راغی زما دا خیال نه چې دا بیا د دواړو ګروپونو لپاره ډېر زیات کندړی ثابت شي.
باید وایو دا پیښه پیښور کې په داسې مهال رامنځته شوې ده چې د تېرې جمعې په ورځ طالبانو افغانستان کې د سپلی د عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی، او نوم یې ورته منصوري عملیات ورکړي دي. او بلخوا د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار سو زله ویلی دی چې داعش په منظم ډول پاکستان کې شتون نه لري. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
او د پاکستان د طالبانو د پخوانی ترجمان احسان الله احسان په مطبوعاتو سره خبرو باندې د پاکستان قام پرسته ګوندونو خبرګون کې ویلي دي هغه په مطبوعاتو راوستل نه دي په کار، بلکې ورته تجندي په کار ده. میا افتخار حسین د عوام شلګون مشر په کراچۍ کې خبري کړې دي، یو رپورت په تیار کړی دی افضل عزیز.
عوامی شلګون مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین وایي احسان الله احسان ډیر جماعتونو رند کړي، منسکون کی وجلی، بازارونو یې رند کړي. په بازارونو کې عام خلک وجلی، حتی چې امنیتی ادارې، پوز او پولیس او د سکول واړه ماشومان یې وجلی دي. او نن هغه په ټی وی په وړاندې زلدا اعتراف نه کوي، بلکې د هرې پیښې وروسته یې دغه اعتراف کړی دی. میا افتخار حسین په باچا خان مرکز کراچۍ کې د ګوند غړو ته په وینا کې ویل د خپل زوی د وجنې خبره بدله ده. د هغه فضل الله پر ریډیو اعلان کړی او بیت الله مسعود منلې وه. خو نوموړی وایي چې کله ملزم په خپله اعتراف وکړي هغه مجرم جوړ شي. او نن احسان الله احسان په خپله ګواهي ورکوي چې څومره وینه یې بیولې ده.
یعنی سزا کر ہو بھی تو پھانسی بھی بہت ادنا سا لگتا ہے، لیکن ایسی سزا ملنی چاہیے کہ لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھے کہ یہ تو ایک احسان الله، اس کی طرح ہزاروں تو ہزاروں کو پھانسی پہ چڑھاؤ، اس کے لیے کوئی
می ابتهار وای چې کده ته سزا ورکړی کیږي نو پانسی هم وړه سزا ده. او دته داسې سزا پکار ده چې خلک د پاتې دنیا پورې یاد وساتي چې دا خو یو احسان الله احسان دی. که په زرګونو هم وي نو هغه دې پانسی کړی شي، د دوی د پاره هیڅ گنجایش نشته. نو موړی وایي د کومو میندو غیږي چې دوی خالی کړي دي، نن احسان الله په خپل بیان د هغو په پرهرونو مالګې ودوړولې، د قوم بچي وجلی دي. او دلته هر مور او پلار د سکول ماشومانو، امنیتی دارو او د ملک هر وګړي قربانی ورکړي دي. باید ترهګر ترهګر ښکار کړی شي، ترهګر ترهګر وي، هغه که هر څه وي چلند ورسره هم هغه شانو شي. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوي زده کوونکي مشال خان د وجنې په اړه می افتخار وویل. پولیس او انتظامی ویلي چې په هغه د دروغو تور دی. په فیسبوک کې جعلی آی ډی وه، هغه ویل د قانون پلاس کې اخستون کو غندنه کوي چې مشال یې وجلې او دا ظلم یې کړی دی. دوی چا چې دغه ظلم کړی هغوی ته دې داسې سزا ورکړی شي چې په راتلونکي کې څوک بیا قانون پلاس کې ونخلي او په ناجایزه د کوم انسان وینه توی نه کړي. میا افتخار په خپل وینا کې په کراچۍ کې د پښتنو د شنه دي کارډونو په وخت درا پیخو مسلو د هواري غوښتنه وکړه او دای هم وویل چې د پاناما لیکس په اړوند نستری محکمې راغلي فیصله ورته اوس هم منظور ده او دغه کیس د پلټنو وروسته راتلونکي فیصله به ورته هم منظور وي. هغه ویل عوام نشلګون تل د انصاف خبره کړي او انصاف غواړي که هر سکیږي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټی وی، کراچۍ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان د قبلي سیمو څخه د قومي اسمبلی غړو د لکه کړې د کچري د مئی په لومړۍ اونۍ کې په فاټا کې نوي اصلاحات منظور نشول نو دوی به د احتجاج په توګه اسلام آباد ښار بند کړي.
د سیاسي پټونو موږ د تاون غوړو چې کده ټیبل شو نو په دې پاسې دوه کې زموږ سره مرګرتیا وکړي.
د پاکستان بلوچستان صوبې نصیر آباد ضلع کې د پرایمري سکول یو استاد د دریم جماعت یو طالب علم په وهلو ټکولو وژلې دي. اخوا د خبر پښتونخوا مردان ضلع کې یو شپږ کلنه ماشومه د جنسي زور زیاتی ښکار شوی. د ماشومې پلار وایي
او د امریکای د صدر ډونالډ ټرمپ د سره د مودي په سل ورځو پوره کېدو باندې امریکایي مطبوعاتو د تخه او په دواړه ویلي خو صدر ډونالډ ټرمپ وايي کامیابی ترلاسه کړي.
اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د قبلي سیمو څخه د قومي اسمبلی غړو د لکه کړې د کچري د مئی په لومړۍ اونۍ کې په فاټا کې نوي اصلاحات منظور نشول نو دوی به د احتجاج په توګه اسلام آباد ښار بند کړي. د قومي اسمبلی غړي شاجګل په سرخار اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل حکومت د قومي اسمبلی څخه د فاټا په اصلاحاتو منظورولو کې د دوی د زغم امتحان اخلي. په اسلام آباد کې د ډیوا خبريالان وایي د فاټا دولس د قبلي اسمبلی غړي په خبري غونډه کې شریکو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز او حکومت ترمنځ د علاقه چې یوې غونډې د نن معلومات میډیا ته ښکار کول په سر د خارجه چارو لپاره سلاکار طارق فاطمی د خپلې څوکۍ نه لری کړی دی. د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دغه ګام یې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان کې تیر کال د اکتوبر په شپږمه نیټه خپور شوی یو رپورټ د پلټنو لپاره جوړ شوی کمیټې په سفارش پورته کړی دی. خو د پوځ بیان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر پاڼه باندې یو پیغام کې د وزیر اعظم نوټیفیکیشن رد کړی او ویلي دا د پلټنو لپاره جوړ شوی کمیټې د سفارشونو مطابق نه دی.
د پاکستان د پارلمان 15 کسیزه وفد د خالی په ورځ کابل ته رسیدلی دی. مطبوعات وایي د وفد غړي بعد افغان صدر اشرف غنی په ګډون د نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره لیدنو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې اترې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په سر په دې وروستیو کې سخت تاوتریخوالی پیدا شوی دی. کابل په اسلام آباد تورونه لګوي چې طالبان په افغانستان کې د جګړې دوام او ناامنیو ته لمسوي خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي افغانستان سره د ګاونډیتوب ښې اړیکې غواړي.
د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس مصر ته د خپل سفر په دوی مورس قاهره کې دروب په یو غټ میدان کې د عیسایانو په مذهبي عبادت کې برخه اخستې چې ورته په زرګونو خلک راغلی وو. د مصر په 2.9 میلیونه آبادی کې 10 میلیونه آبادی د عیسایانو ده خو په منځني ختیځ کې د عیسایانو شمیره په کمیدو ده. په شام او عراق کې دایشتون راوړلې په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر عیسایان د خپلو سیمو نه په وېستو مجبور کړي.
افغان چارواکي وایي د ننګرهار په چین سیمه کې د داعش په ضد تازه عملیاتو کې د دغه تندرو ډلې 40 شکمنه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. اچین د سخدریزه وسلوال ډلې ستر مرکز ګڼل کیږي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د واک ترلاسه کولو سل ورځې پوره شوي دي. ډانلډ ټرمپ نن قامت په خپل هفته واره بینا کې ویلي په اولنو سل ورځو کې یو شمېر کامیابۍ ترلاسه کړي او هیبات ته ډېر روزګارونه راوړي دي. ډانلډ ټرمپ په انتخابي کمپین کې کړو ډېرو ژمنو کې تر اوسه کومې کامیابی نه دي ترلاسه کړې.
وایټ هاوس ویلي دي چې د شمالي کوریا د تازه ناکامو مزایلي ازموینې څخه صدر ډونالډ ټرمپ خبر کړی شوی دی. صدر ډونالډ ټرمپ په خپل یو ټویټ کې وویل چې شمالی کوریا د چین د خواهشاتو انتهایی قابل احترام زده سپکاوی کړی دی، هرچند که دغه ازموینه ناکامه شوه خو ډېره بده خبره ده. د جنوبي کوریا یونهاف خبری ادارې خبر ورکړی دی چې د خالی یا شنبه په ورځ سهار وختي شمالی کوریا د اټمي میزایل ازموینه کړې وه. او هم د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د وسلي ساتونکو تا په اټلانټا کې د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د دوی څخه د وسلي ساتلو د حق اخیستلو کوششونه ناکامه شوي دي. صدر د وسلي ساتونکو قومي تنظیم نېشنل رایفل اسوسیشن لس زره غړو ته په خپل خطاب کې وویل چې د دویم ترمیم لاندې دوی ته د وسلي ساتلو حق شته دی. دې تنظیم ته په 1983 کې صدر رونالډ ریګن هم وینا کړې وه، خو د ډیموکریټ ګوند غړي د وسلي د ساتلو خلاف دي او دوی وایي د حق دې ته ورکول نه دي پکار.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د Voice of America دیو ریډیو دی. او زو د خبر پښتونخوا مردان ضلع کې یو شپږ کلنه ماشومه د جنسي زور زیاتی ښکار شوې ده. د سیمینار رسیدلو رپورټونه وایي چې ماشوم سره دوه ویشت کلن هلک دا زور زیاتی کړی دی. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ اداره ساحل وایي چې تیر کال خیبر پختونخوا کې د ماشومانو سره جنسي زور زیاتی د 2000 نه زیاتې پیښې رپورت شوې دي. نور حال په د مردان ندرب ریډیو خبريال ریاس حسین راکوي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د جنسي تشدد ښکار شوې ماشومې پلار ستر عدالت او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغوی ته د انصاف ورکړي، او دا چې مخالف په جنسي تشدد کې ککړ ملزم هڅې کوي په مقامی عدالت او انتظامیه باندې فشار واچوي او میډیکل رپورټ په خپل حق کې استعمال کړي. ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال د ماشومې پلار وایي چې هغه د وکیل د نیولو طاقت هم نه لري او د ستر عدالت نه د انصاف غوښتنه کوي.
مردان
دلی بالا گڑھ سره تعلق لرونکي د شپږو کالو ماشومان د روانې میاشتې په 28 نیټه باندې د مقامی اوسیدونکو د 2 کلن گاونډي لخوا د جنسي تشدد ښکار شوی و. د امنیتي چارواکو وینا ده په دغه تشدد کې ککړ ملزم گرفتار کړی شوی دی، او د هغوی په ضد د پاکستان پینل کوډ 216 یاد لاندې مقدمه هم درج کړی شوی ده، او ملزم عدالت ته د وړاندې کېدو نه وروسته جیل ته لیږل شوی دی. خو د ځپل شوی کورنۍ وینا ده ملزم په علاقه کې لوی اثر لري او په دغه کیس باندې اثر انداز کیږي. د مدني ټولنو لخوا هم دغه جنسي تشدد ته په بد سترګه کتلی شي، خو سماجي مقامی اوسیدونکي سخی تاج وایي د هغوی بچي و سکول ته هم نزي، او وایي حسینا هغوی هم د دغه تشدد ښکار شي.
یو د چې څوک یې ته ایراولو دي ته اوس کتره نه کړو د زګ باشو سکول ته نشیتلی مدرسو ته نشیتلی هغه مون سره هغه چلونه کی چې کم نه ماشو سره شي د څوک چې ځان ته مولیانو نه هغه ته پوسوګو نه اهم خلکو ته پوسوګو کو تاسو انداز شو زګ خبره نشي کولی مګا نور څه نشو کولی خو دا وطن ته بس پرې دي.
یاد دی وی په ماشومانو د جنسي تشدد کارکونکو اداره ساحل وایي په کال 2014 کې 2020 د جنسي تشدد کیسونه رپورت شوی دي، او په کال 2015 کې 1515 کیسونه راغلي وو، او په دې کې د ملک دننه 6% اضافه راوړاندې کیږي. ریاض حسین وایس اپ امریکا ډیو ریډیو مردان.
دا د وایس اپ امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې اوس هم په سکولونو کې ماشومان د استادانو د وهلو ټکولو سره مخ کیږي. وروستۍ پیښه د بلوچستان صوبې نصیر آباد ضلع کې رامنځته شوې. هلته د پرایمري سکول یو استاد د دریم جماعت یو طالب علم دومره والی ټکولی دی چې هغه هسپتال ته د وړو وروستو سا ورکړې ده. نور حال په د هغه ځای نه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
لس کلن امان الله سولنگی د گورنمنت پرائمری سکول د ضلع نصیر آباد د شابیک د کلی اوسیدونکی و د ده کورنۍ ادا کوي چې د ده د مرګ سبب د سکول د استاد له سبب زخه دی. د ده اکا غلام نبی وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون ته وویل
ټیسی ته جماعت کا طالب علم تھا تو یہ سکول گیا ہوا تھا تو وہاں پیپر میں کچھ بھی مسٹیک ہو گئی تو استاد نے غصے میں پھر اس کے سر پہ ڈنڈا مارا تو اس میں اس کی حالت غیر ہو گئی. ہم نے وہاں سے اس کو اٹھایا پرائیویٹ گاڑی میں, لاڑکانہ منتقل کر رہے تھے, رستے میں وہ دم توڑ گئے.
د دریم ټولګي لوستونکو سکول ته تللی وو, په پرچه کې څه تېروتنه یا غلطي ځینې سوې وه. استاد په خشم کې دی په سر پر ډنډه باندې وهلی وو, وضع یې خراب وله چې بیا موږ په شخصي ګاډۍ کې لاړکانې ته انتقال کوي خو په لاره باندې سا ورکړله. ډاکټران وایي چې د دریم جماعت لوستونکی د امان الله سولنګي پر بدن باندې د تشدد کاري ټپونه موجود دي. دی له یو غریبې کورنۍ سره اړیکې لري. د دا اکا غلام نبی وی چې اوس هم پر دوی باندې فشار اچول کېږي.
کل سے ابھی تک اس کی میڈیکل رپورٹ نہیں بن رہی اور وہ ابھی تک یہاں پہ سورس لڑا رہے ہیں.
لپرون زخه د د طبي راپور نه جوړ سوی, تر اوسه پوری دوی سپارښتنه کوي. د نصیر آباد اوسیدونکو د دریم ټولګي لوستونکو د وجل سوی امان الله کورنۍ هلته د دمړی د کوټ یو سکر پر لوی لار باندې کشې شو دی. دوی احتجاج وکړي
انصاف دلایا جائے. آج اس بچے کے ساتھ ہوا ہے, خدا را تاکہ کل کسی دوسرے بچے کے ساتھ اس طرح سے نہ ہو.
انصاف غواړو. نن خو لدغه معشوم سره سوي دي, خدای مکه چې سبب بیا له بلچا سره وسی. د نصیر آباد مرستيال کمشنر وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې اوس د سکول دغه استاد دوی نیولې دي. په بلوچستان کې په 2014 کې په سکولونو کې د لوستونکو پر وهلو باندې بندیز لګول سوی دی, خو د دې باوجود د بلوچستان په یو شمیر سکولونو کې اوس هم د ماشومانو د وهلو ترټولو دود موجودیت لري. په بلوچستان کې تر 10 لک زیات ماشومان له سکولونو زخه ده باندې دي. دلته یو شمیر ماشومان د پرایمري پر مهال باندې سکولونه پرېږدي. چې له نورو لاملو سره سره یو سبب یې دا هم دی چې په سکولونو کې دوی وهل کوي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوی ریډیو ټلویزیون, کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د عبدالولی خان په هنتون زلمی طالب علم مشال خان بے گناہ د مذہب د سپکاوی پتور وجل کے دو په بدردی سره رستو وس پولیس وای چې تحقیقاتو کې یو شمیر هغه کسان هم ونیول څوک چې اصلي ملزمان وو او په دې کې با ډیر زر انجام ته ورسی. نن په دې موضوع په مردان کې هم پولیسو خبرې کړې دي. سو شیب مخ کې ریاض حسین د مردان څخه نیک نیغه ملګری شو محمد اکرام ته پوسونه کړې دي. راځي چې به ورو
جی دغه مشال خان د وجنې کوم مقدمه ده, هغه پلټنی اوس هم دوام لري او پولیس لخوا چې یو بیان جاری شوی دی په هغه کې ویلي شوی دی چې د مشال خان په وجنه کې ککړ ملزم چې دغه مرکزی ملزم دی عمران د عدالت په وړاندې د خپل جرم اعتراف کړی دی او ویلي دی هغه په مشال خان باندې ډز کړی دی. د دې وړاندې د پولیس د پلټن نو وروسته په میډیکل رپورت کې دا ویلي شوی چې مشال خان دوه ډز لګیدلی وو. عمران ویلی دی د هغوی د خیال او مشال خان د مذهب سپکاوی کړی دی. د دې ترڅنګ د عمران په شمول د پوهنتون دوه طالب علمان اشفاق خلجی او پلیرازق هم د مردان ضلع د سیټي مجسټریټ په عدالت کې پیش کړی شول. عمران خپل جرم ومنلو او اشفاق خلجی او پلیرازق د خپل جرم منلو نه انکار وکړو. بیا وروسته عدالت دغه کسان زندان ته لیږلی دي. د دې وړاندې د پولیس د وینا مطابق د پوهنتون یو طالب علم د عمران په ضد دغه یو سلسله شپېتم لاندې گواهی ورکړې وه او بیا وروسته د عمران گرفتاری په عمل کې راغلې وه. د پولیس وینا دا یو کم 50 نامزد شوي ملزمانو کې 2 پورې د نیولو نه پاتې دي او وسلویخ کسان نیول شوي دي. په دې کې 11 کسان د پوهنتون نوکران هم دي. عمران د صحافت عمران د صحافت د طالب د عمران کوم چې مرکزی ملزم دی د صحافت د سانګې طالب علم دی او د شمالي سیمه ملتان ایجنسی پلی سره تعلق لري. جی
ها در ته وای چې خادید پلی سره تعلق لري. د مردان په انتظامیه باندې ډیری نیوکه کیدلی تر اوسه پورې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي بشرا گوهر په هغه باندې نیوکه کولې چې باید هغوی هم ذمہوار وګرځول شي ګام پورته کړل شي د دې پر ضد. تر اوسه پورې د مردان انتظامیه هغوی سټینډ یا موقف سره په کوم ځای ولاړ دي؟
جی په دې حقله هغوی خو تر اوسه پورې داسې څه بیان نه دی ورکړی. خو دغه چې کوم په کومه ورځ باندې د مشال وژنه مخې ته راغلی وه په هغه ورځ باندې د پوهنتون لخوا چې کوم نوټیفیکیشن جاری شوی وو او په هغې په بنیاد باندې چې کومه مدني ټولنه ده یا چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغوی هم په پوهنتون په انتظامیه باندې دغه تور لګوي چې دغه انتظامیه په دغه د مشال په وژنه کې پوره پوره ککړه ده، ځکه چې هغوی په دغه خپل نوټیفیکیشن کې درې نمونه ورکړي وو، پای کې د مشال نوم هم شامل وو او د هغې نه وروسته په هغوی باندې سختې نیوکه مخې ته راغلې دي، کوم چې مذهبي ګوندونه دي، کوم چې سیاسي ګوندونه دي او کوم چې مدني ټولنه ده، هغوی دغه نیوکه کوي او دغه هم مطالبه کوي چې د پوهنتون انتظامیه دې په دغه پلټنو کې شامل کړی شي. د دې نه علاوه دغه خبرې کوم چې انویسټیګیشن ټیم جوړ شوی دی، جاینټ انویسټیګیشن ټیم، هغوی لخوا هم دغه هڅې کیږي چې د پوهنتون د انتظامیه نه تپوس وکړي. خو دا خبره مخې ته راغلې ده چې تر اوسه پورې د انتظامیه چې کوم ذمہوار خلک دي د چا په دستخط باندې چې دغه نوټیفیکیشن جاري شوی وو د هغوی ګرفتاري تر اوسه پورې نه ده مخې ته راغلې.
ډېره مننه ریاض حسین زمونږ سره د خبرو کولو.
ډېره مننه.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلوم دے مظلوم دے
مشال مظلوم دے مشال مظلوم دے
خزی سوای
ملک د بیلا بیلو علاقو نه بلکې د قبایلی سیمونه خزی راغلی دی او دوا ته ډیر ظلم شوی دی، ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د دې حواله سره خامخا داسې اقدام اوچت کی چې را روان وخت کې څوک داسې قدم اوچتول سوچ هم ونه کړي.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
شل کسان په دې قتل کې کردار ادا کړو، اوس پورې تقریبا 15 کسان گرفتار شوی دي. د یونیورسيټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسله کې رول ادا کول شو. تفتیش بسر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
مشال خان پلار
مور وتوی چې کلی تراشه مور ته وې د جمعې پر از بازار باندې د جمعې خواږه راغې دغه وخت راغې او لکه دغه لاش راغې مور بل راځي دغه وې یاره دا زمونږ مشالو دې تیارو د مینځو جوړو. خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاوره وطن کې د دنیا مشالان دې دغه حفاظت او تاپوز شي.
وایس آف امریکا ډی بریډیو دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ سل ورځې په واک کې پوره شوې دي. دا په داسې حال چې نوموړي ته په نړۍ کې او په هیواد دننه یو شمېر چیلنجونه مخې ته پراته دي. رپورټ په تاسو ته زمونږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت په وړومبۍ سلو ورځو کې په یو کم سلمه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ملګرو ملتونو کې د امریکا د شمالي کوریا سره خپلې خارجه پالیسۍ ترتیب کولو ته کتنه کوي. ریکس ټیلرسن ویلي د اوږدې ګټې د زغم پالیسۍ ختم شوې، د نور صبر مطلب به ایټمي شمالي کوریا منلوي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د صدارت وړومبۍ سلو ورځو ته په خپله دومره اهمیت نه ورکوي. صدر ټرمپ ویلي دا وړومبۍ سلو ورځې غلط معیار دی. زه تاسو ته دا ویل غواړم چې زما په فکر موږ په وړومبۍ سلو ورځو کې هغه څه وکړل کوم سیمه کوای سو. صدر ټرمپ خپلې وړومبۍ سلو ورځو موده کې د صدارت تګلاره ښه ښکاره کېدو کې چیف سټاف رینس پرایبس خپل ځانګړي په توګه کارولې. پرایوس ویلی په منځنی ختیځ کې امریکا مځکنی جګړه کې دلچسپي نه لري، خو واشنگتن به د دشمنانو د عمل مخنیوي کوي، لکه د شام یا سیریا مشر بشار الاسد او د داعش ډله لا منځ وړل به هم د واشنگتن اولنی ترجیح وي. که څه هم ناکدین د صدر ټرمپ وختنی برنی پالیسي باندې نیوکې کوي چې پکې د ناټو بهر وتل او د چین کرنسی په اړه ده. د امریکن پوهنتون استاد وایي سما په فکر وړومبۍ سلو ورځو کې دا ګټه سوې چې صدر ټرمپ ته احساس وسو چې د کمپاین په وخت کړي خبرې عملي کول ښه تګلاره نه راباسي، همدا روس او چین لپاره خپله تګلارې ته بیرته کتنه وکړي.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
د ټوئیټر پته ده VOA ډیوا،
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات VOA نیوز ډاٹ کام،
او ټلیفون دی
001-202-205-003،
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو کمیټې باس کړی دی چې پاکستان کې نرخزیانو ته د هغو د حقوقو د خیال ساتلو لپاره په قوانینو کې بدلون پکار دی. هم په دې موضوع باندې په اسلام آباد کې ډیوې خبریال اورنګزیب خان رپورټر کړی.
د بشری حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټه د بشری حقوقو کمی کمیسون ته یو میاشت وخت ورکړې ده چې پاکستان کې د نرخزو حقوقو یقیني جوړولو لپاره بل دی حتمی کړي، او دا یې هم ویلي دي پاکستان خارجه دفتر سعودي عرب چارواکو سره د پاکستانی نرخزو وژنې تحقیقات وکړي. د سینټ کمیټه کې دا خبره شوې ده چې یو ریاست هم کچره د پاکستان ډیر نږدې ملګری هم وي نشي کولای چې پاکستانیان ووجني. کمیټه ته حکومتي چارواکو ویلي دي خارجه دفتر سعودي عرب حکومت ته درې ځلې د پاکستانی نرخزو وژنې په حق لیکلي دي، خو سعودي پولیسو د دې تحقیقات پاکستان سره شریکولو نه انکار کړی دی. په دې د کمیټې یو غړي سینیټر فرات الله بابر دا تجویز ورکړی دی چې پاکستان خارجه دفتر سعودي عرب ته د وژنې شریک تحقیقاتو وړاندیز دی وکړي. د کال مارچ په میاشت کې داسې رپورټونه راغلي وو سعودي عرب پولیسو دوه پاکستانی نرخزو باندې دومره تشدد کړی وو چې دا یې وژلي وو. د کمیټې د غونډې حال یو غړی سینیټر نثار محمد خان ډیوه ریډیو ته ورکړی دی او ویلي دي چې دې غونډه کې نه یوازې سعودي عرب کې وژل شوی نرخزو تحقیقاتو باندې خبره شوې ده، خو د دوی د حقونو یقیني جوړولو په هکله هم خبرې شوې دي. سینیټر نثار محمد خان وایي
د دې نه علاوه مالته چې زمونږ څومره کمیونټی دا بالکل په خاص کر د سعودي عرب په حواله سره هغه ډیر زیات بالکل ډیر زیات په داسې مختلف حالاتو کې مزربل، خو د فارن د کم چې د امبیسی زمونږ د هغه شان رول نه دی، یو خو د هغه سره تعداد دومره نه دام ډیسکس شو نن چې یا درې کسان کونسلر دي مشر پاغه لیول باندې غوډه سپورټ نه ورکي. نو دا خو د ترانسجنډر دا خو نورم د دې سره سره چې کم دي نو هغه پاغه لیول باندې دا هغه شان هغه انپوټ نشته، هغه ویژن نشته، هغه سپورټ نشته. بل زبا دا موږ چې دا سعودي عرب ګورنمنت لګ دی نور په نسبت باندې لګ دی چې البته دا هغه خپل لا هغه اسلامي کلان هغه کې اسم لګ داسې هغه ورتل هغه کې داسې لګ د نور ملکونو په نسبت باندې لګ مشکله ما تخکاری. نو زبا دا موږ چې پاغه لیول باندې موږ په اقصد څه دي نو د فارن افیر یا
د سینیټ د کمیټې د بشري حقوقو کمی کمیسون ته ویلي دي یو میاشت کې د پاکستان کې د نرخزو حقوقو یقیني جوړولو بل دی حتمی کړي. کمیټې ویلي دي نرخزي پاکستان کې ټولنه محرومه طبقه ده، او دوی نه یوازې د ټولنې کرکه سره مخ دي بلکې ورته بنیادي حقوقونه هم نه ملاويږي. د نرخزو حقوقو یقیني جوړولو لپاره په دې بل کار روان دي، او د بشري حقوقو کمی کمیسون مشر علي نواز چوهان وایي د بل کې به دا خبره هم یقیني جوړول شي چې د نرخزو کوم خپل مسلې دي هغه د هم هوار کړی شي، لکه پاکستان کې نرخزو مشر چې ورته ګورو ویل کیږي ورته ډیر اختیار وي، او اکثر د نرخزي د خپل ګورو لخوا خوا هم زورول کیږي ځکه کمیسون هڅه کوي چې د نرخصو نمائندګانو سره په دې معاملې مشورت وکړي او د دوی خپل ټولنې کې کوم مشکلات دي هغه ختم کړي شي.
جو کسٹمری پریکٹسز ہیں وہ بھی کافی سخت ہوتی ہیں اور گرو کو جو ان کا ہیڈ وہاں ہوتا ہے اس کو بے پناہ پاور دیتے ہیں جسے ہم تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سے مزید کنسلٹیشن کی جائے.
علی نواز چوہان وی دے نرخزو خپل کلتور ډیر سخت دے او گرو سره ډیر اختیار وی زکه غواړو چې دوی سره د دوی حقونه محفوظ کولو لپاره نور مشورته کړو. د نرخصو لپاره د بل کې دا خبره هم شامل ده چې هغه ماشومان چې جنس یې نه وی معلوم هغه اکثر له خپل مور پلار د کور نه وباسي. دا بل په دا خبره یقیني جوړوي چې نه یوازې دا ماشومان په کور کې پاتې شي بلکې دوی ته وراثت کې هم حق ملو شي. دغه شان د نرخصو مسلو ته کتو لپاره د یو متصب ټاکلو خبره هم په دې بل کې شامل ده. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو دے
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوسو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز او حکومت ترمنځ د علاقه چې یوې غونډې د نن معلومات میډیا ته ښکاره کول په سر د خارج چارو لپاره سلاکار طارق فاطمی د خپل څوکۍ نه لری کړی دی خو پوز د وزیر اعظم نوټیفیکیشن رد کړی او ویلي چې دا د پلټنو لپاره جوړې شوې کمیټې د سفارښونو مطابق نه دی. رپورت په اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیربلا چاره کوي.
د پاکستان فوج د کامی سلامتیا غونډې په حق لډان رسپانې خبر پلټنو لپاره جوړ کمیټې رپورت پر وړاندې کې د مرکزی حکومت لخوا پورته کړې شوې اقدامات رد کړې دي. وزیر اعظم نواز شریف ډان رسپانې د خبر پلټنو لپاره جوړ کمیټې د سفارشاتو پر وړاندې کې د باندینو چارو لپاره د خپل یو مشاور طارق فاطمی د خپل څوکۍ نه لری کولو منظوري ورکړې وه او د سرکاري میډیا تر مخه وزیر اعظم ورسره د حکومت بل یو لوړپوري چارواکي پرنسپل انفارمیشن افسر پر خلاف محکمانه کاروایی کولو احکامات هم جاری کړي وو. خو د پاکستان فوج دغه حکومتي فیصلې په سمدستي توګه رد کړې دي او د فوج ویان جنرال آصف غفور د ټویټر د لارې په خپل اصل عمل کې ویلي چې حکومتي پریکړه د تحقیقاتي ټیم د سفارشاتو پر وړاندې کې نامکمل دي او دا چې حکومت د کمیټې ټول سفارشات عملي کول نه ډډه کړې ده. د پاکستان طاقتور فوج لخوا مرکزی حکومت فیصلې په ښکاره ردولو دغه بیان ته ډیر اهمیت ورکول کیږي او سیړونکو دا د سیویلین حکومت او فوج ترمنځ د بد اعتمادۍ یو لوی مثال بلی. دفاعي چارو سیړنکار طلعت مسعود وایي چې مرکزی حکومت د دې معاملې زر تر زر سهل رونق کنو پر راتلونکو کې د فوج او حکومت تعلقات نور هم د تناو ښکار کیدلی شي.
ان کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز سے ان کو علم ہے کہ کون کیا کس طریقے سے ملوث تھا اور ان کی کیا توقعات تھیں. تو میرے خیال میں وہ توقعات اور جو ان کی سمجھ کے لحاظ سے یہ جو انکوائری ہوئی ہے وہ ناکافی ہیں.
دی وای چې د فوز استخباراتي دارو په خپل هم د ډان لیکس د معاملې پلټنې کړې دي او غوی هم د دې ذمہوار په نخښه کړې دي ځکه فوز غرض لري چې حکومت د دغه تنانو پر خلاف کاروایی یقیني جوړ کړي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې ډان رسپانې د وزیر اعظم نواز شریف د سوري لاندې شوې کامی سلامتیا کمیټې غونډې په حق له خپلو ذرایعو نه یو خبر چاپ کړیو چې پکې دعوه شوې وه چې غونډه کې سیویلین چارواکو د هغه وخت د فوج سر لښکر راحیل شریف ته خبرداري ورکړو چې که پاکستان په خپله خاوره لا قانونه تندره وړلو مخه اوننیول نو په نړۍ کې یوازې پاتې کیدلی شي او دا چې غونډه کې موجود د پنجاب ایالت اعلی وزیر دا تور هم لګولو چې فوزی استخباراتي ادارې د سیویلین ادارو لخوا گرفتار کړی شوی تندرو مذهبي ډلو چارواکي خوشي کوي. که څه هم مرکزی حکومت او فوز دغه خبر د کامی سلامتیا په ضد او بی بنیاده بللی و خو بیا هم حکومت د دې معاملې د پلټنو لپاره د اعلی عدلی د یو پخوانی قاضي په مشرۍ کې کمیټي جوړه کړې وه او کمیټې د طارق فاطمی د څوکۍ نه لری کولو تر څنګ د اخباري مدیرانو تنظیم ته د ډان اخبار د ایډیټر او د اړوند د رپورټر خلاف کاروایی سفارش هم کړې دی او د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه تحقیقاتي کمیټې په خپل رپورټ کې د پرنټ میډیا یا اخباري صنعت لپاره د یو ضابطه اخلاق جوړولو سفارش هم کړې دی. د کم تر مخه چې د کامی سلامتیا سره تړلې یو خبر چاپ کېدلو په حق له صحافتي اصول په پام کې نیولو سفارش شوې دی. خو د پاکستان یو وتلې خبریال او سیړونکو زاهد حسین د کامی سلامتیا د تشریح او ډان لیکس باندې د فوج سخت موقف باندې سوالونه راپورته کوي.
ابھی تک رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی ہے, پہلے تو رپورٹ سامنے لے کے آئے. دوسری ایک اور بات بھی ہے, کیا جو ٹی وی چینلز بات چلاتے رہتے ہیں خبریں, میں دیکھتا ہوں تو مجھے سے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کور کمانڈر کی میٹنگ کی اندر کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں.
دا کامی سلامتیا فیصله به څوک کوي او دا اختیار به چا سره وی چې دا خبر د کامی سلامتیا په ضد دی او دې ته چاپ کېدل نه دی پکار. زاید حسین ویل چې د پاکستان په شخصي ټلویزیون چینلو باندې اکثر د فوز کور کمانډرانو غونډو په حق له ذرایو نه خبر نه شرکیږي خو فوز چر هم نوټس نه دی اغیستلې او د زیاته کلا چې پته نه لګي چې فوز اخر سویلین او فوزی چارواکو باندې ګډ د کامی سلامتیا کمیټې په حق له خبر باندې ولې دومره سخت موقف خپل کړی دی. بلخوا حکومت مخالف گوندونو هم د ډان لیکس کمیټه رپورٹ رد کړی دی او د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند تور لګولی دی چې دوی په دې معامله د حکومت نه هم د دغه شان فیصلې تمه کوله. بل یو حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند الزام لګولی دی چې داسې لګي چې حکومت هغه اصل سټو باندې لاس نه اچوي چا چې دا خبر جاری کړی و او د دې په ځای حکومت د لاندې کچې چارواکو په قربانۍ باندې ځان خلاصول غواړي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا.